درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې هم لومړی خبرونه لرو. طالبان او د کونړ د دانګام ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې تیر مازیګر ډیورن کرښې ته څیرمه د پاکستاني پوځیانو او افغان طالبانو ترمنځ نښته شوې ده. د طالبانو د ځایي چارواکو او د دانګام د بن شاهي د سیمې د اوسیدونکو په وینا نښته وروسته له هغه وشوه چې پاکستاني پوځیانو د دوی په وینا د کونړ ولایت په ساحه کې پوستې جوړولې او ازغن سیمې تیراوه. د دې پېښې نور جزئیات وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی یو وار بیا د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو په پرانستل کېدو ټینګار کړی دی. ښاغلی کرزی پرون په کابل کې له یو شمېر افغان میرمنو او نجونو سره کتلی او د ښوونځیو د بیا پرانستلو په تړاو یې ورسره خبرې کړې دي. له ښاغلي کرزی سره په خبرو کې افغان ښځینه فعالانو د نجونو د ښوونځیو د ژر تر ژره پرانستل کېدو او دندو ته د ښځو په ستنېدو ټینګار کړی دی. د ښاغلي کرزی په قول په یو بیان کې چې د هغه په ټویټر پاڼه خپور شوی راغلی چې د هیواد ښېګڼه په دې کې ده چې د نجونو لپاره د تعلیم لاره هواره شي او ښځې په ټولو برخو کې پراخه ونډه ولري. په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو له تړل کېدو 315 ورځې ووتلې. د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي ټیمونه سبا سه شنبه لومړنۍ شلو ورځې لوبه کوي. دا لوبه د آیرلند په کوربتوب په بلفاست ښار کې کیږي. افغان لوبډله د یکشنبې په ورځ بلفاست ته رسېدلې. لومړۍ مسابقه د کابل په وخت په 2:30 بجو پیلېږي. د افغانستان او آیرلند ترمنځ د کرکټ په شلو ورځو لوبو کې له 5 مخکنیو لوبو څلور افغانستان ګټلی او یوه مساوي شوې ده. د ملي ټیم ځینې مشهورې څېرې لکه راشد خان او محمد نبی هم د لوبو لپاره له ټیم سره یو ځای کیږي. د افغانستان په جنوب ختیځ کې په یو چاودنه کې د پاکستانی طالبانو درې مهم قومندانان وژل شوي دي. د ازادي رادیو مشال څنګه ته له موضوع خبرو سرچینو ویلي چې په وژل شویو قومندانانو کې یو هم خالد خراسانی ته نږدې کس عبدالولی دی. د دوو نورو نمونه حافظ دولت او مفتی حسن شودل شوي دي. د سرچینه پر اساس د پاکستانی طالبانو د تحریک یا TTP دغو قومندانانو پرون یک شنبه ماښام مهال د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې په موټر کې سفر کاوه چې ماینه په لار کې وچاودیده. د بخښنې نړیوال سازمان د اوکراین په اړه د خپل راپور په خاطر بخښنه وغوښته. د یک شنبه په ورځ په یو بیان کې دغه سازمان د خپل راپور له امله د رامسته شوي خپګان او غوسې په خاطر بخښنه وغوښته. د بخښنې نړیوال سازمان د زمري په 14 په یو راپور کې لیکلي وو چې د روغتونونو او ښوونځیو په ګډون په ملکي سیمو کې د اوکراینی ځواکونو میشتېدو او د عملیاتو مخته وړلو د ملکي وګړو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان دغه راپور نه یوازې دا چې د اوکراین د ولسمشر چارواکو او خلکو غوسه وپاروله، بلکې په کیف کې د بخښنې نړیوال سازمان د دفتر مشر هم د دغه راپور په ناسم بللو سره د ځان او همکارانو د برعت لپاره استعفا ورکړه. او اوکراین وایي د دغه هیواد د غلو دوهمه جوپه لبنان ته رسېدلې ده. د اوکراین د زیربناو وزیر الکساندر کوبراکوف پرون یک شنبه وویل چې څلور کشتۍ ټول ټال 1,70,000 ټنه غله لیږدوي. پر اوکراین د روسیې له بریده وروسته له دغه هیواده د غلې دانې صادرات ودرول شول، خو د ملګرو ملتو او ترکیې په مزګرتوب اوس د اوکراین د غلو بیړیو ته د انتقال اجازه ورکړل شوې ده. ملګرو ملتو له طالب چارواکو غوښتي چې په افغانستان کې د اقلیتونو امنیت ته پام وکړي څو د عاشورا مراسم له بل بریده پرته تیر شي. نن دوشنبه د محرم 10 د عاشورا ورځ ده. د دې ورځې په درشل کې کابل د څو خونړیو بریدونو او چاودنو شاهد و چې زیاتره شیعهګان پکې پنخه شول. د موضوع تفصیل سفی الله ستانی ځای وړاندې کوي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د لګکیو د امنیت د ټینګښت غوښتونکی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر یوناما له خوا تېره شپه په یو ټویټ کې د کابل ورستي بریدونه په کلکه غندل شوي چې دغه سازمان په وینا د داعش یا اسلامي دولت ډلې ترسره کړي او پکې 316 زیات کسان مړه او ټپیان دي. یوناما ویلی د عاشورا په مراسمو کې د هر ډول برید د مخنیوي لپاره باید د اقلیتونو امنیت ټینګ شي. اخوا د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت یو چارواکي زین الله عابر پرون د عاشورا د امنیت د ټینګښت په هدف د یوې غونډې پر مهال له طالب ځواکونو وغوښتل چې د محرم د لسمې د امنیت د تامین لپاره جدي کار وکړي.
اوس خو فلحال دا د شګونو د یغه مسله ده. فلحال تاسو د نوې مسؤلیت درسپل کېږي. فلحال به تاسو جوال د چلن سره محمه کېږي. د دې شګونو چې کوم لسم د محرم دی دوی خپل مراسم ادا کوي دا سره مخامخ یي.
طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د یو امنیتي کمیسیون په جوړولو سره له شیعهګانو غوښتي چې خپل مراسم د په سړکونو کې نه ترسره کوي او تکیه خانو او جوماتو کې د آزادارۍ وکړي. د کابل په لویدیځ کې وروستیو بریدونو ګڼ شیعهګان چې دا ورځې د محرم په مناسبت په آزادارۍ بوختي اندېښمن کړي. دغو بریدونو ګڼې کورنۍ د ویر په ټغر کېنولې. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د شنبې په ورځ د کابل ښار په پولیسو خته سیمه کې د چاودنې له امله اته کسان مړه او څه باندې شل نور ټپیان شول. تر دې یوه ورځ مخکې د کابل ښار د شپږمې حوزې اړوند سرکاریز په سیمه کې چاودنې اته تنه ووژل او اتلس نورې ټپیان کړل. د دواړو چاودنو مسؤلیت د داعش خراسان څانګې په غاړه اخیستی. د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د داعش ګواښ له منځه تللی او دا ډله په سلو کې اته نوي ختمه شوې. خو په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته چې راتلونکي اونۍ به یې کال پوره کېږي، داعش ډلې په کابل او د افغانستان په ولایتو کې د څو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په دغو بریدونو کې اکثر شیعهګان قرباني شوي دي. یو شمیر امنیتي کارپوهان وایي طالبانو په افغانستان کې داعش او نورې ترهګرې ډلې جدي نه دي نیولې، نو له همدې امله امنیتي پیښې نه دي کمې شوي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په کونړ کې ولسی وګړي او چارواکي وایي تیر ورځ مازیګر مهال د دانګام ولسوالۍ په بنشاهي سیمه کې د پاکستاني ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ نشته شوې ده. د دوی په وینا نشته وروسته لدې پیل شو چې پاکستاني پوځیانو د کونړ په خوره کې د پوستو د جوړولو هڅه وکړه او ازغن سیمه تیرو. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د کونړ دانګا ملسوالی چې د ډیورن فرضي کرخې ته څیرمه پرته ده، اوسیدونکي وایي د یک شنبې مازیګر 15 بجې پاکستاني ځواکونو غوښتل چې د بنشاهي سیمه کې د ډیورن له کرخې دی اړخ نوې پوستې جوړې کړي او اغزن سیمو غځوي، خو طالبانو یې مخالفت کړی او د دواړو لورو ترمنځ نښته رامنځته شوې ده. د سیمې یو تن اوسیدونکي قاري عبدالسلام ازادي راډیو ته وویل:
نو کونړ دانګام ولسوالۍ بنشاهي سیمه ته ویل کېږي، بارډر دی. هغه کې د پاکستان فوج غوښتل چې نور پوستې جوړې کړي او زمونږ د مجاهدینو د طرف نه د هغې مخه ونیول شو او دوه پوستې د هغې د منځه لاړې د پاکستان فوج، او د پاکستان فوج د هغې نه بعد چې دی نو په کونړ دانګام په قاسم او سور کمر او طبیله سیمو باندې چې دی نو د افغان مرمۍ توغول شروع کړي دي.
په کونړ کې چارواکي هم مني چې بنشاهي کې د پاکستاني ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښته شوې ده، خو تر اوسه پکې ورته د مرګ ژوبلې کوم خبر نه دی را رسېدلې. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف 13:30 بجې ازادي راډیو ته د پیښې په اړه وویل:
دغه مشکل تقریبا 15 بجې مازیګر پیښ شوې ده. دغه چې سرحدي علاقه ده، دغلته ګاونډي امن ملک امن فوج ځای په ځای ده، امارت اسلامي مجاهدین هم دي. څه وخت یو بل سره ډزې تبادله شوې دي او بالکل اوس وضع بیرته آرامه ده. د هغې طرف نه څه توپونه راوختي دي او ځای په ځای لګېدلي، خو هم داسې مرګ ژوبله نه لري فلحال.
د سیمې اوسیدونکي وایي د نښتې ځای ته له اسمار او نورو ځایونو نوي طالب ځواکونه وررسېدلي او جګړې د ماخوستن تر ناوخته دوام درلوده. بلخوا د سرکانو ولسوالۍ له ګنجګل څخه ازادي راډیو ته را رسېدلو راپورونو کې ویل شوي چې له تیرو دوو اونیو څخه پاکستاني ځواکونه لګیا دي او پر لوړو غرنیو نقطو پوستې جوړوي او له اغزن سیم دې اړخ ته د برقي ارو په وسیله د نخترو او نورو ونو ځنګل ریبي. د کونړ دانګام سرکانو شلتن ناړۍ مربره او خاص کونړ د ډیورن کرخې ته څیرمه پرتې ولسوالۍ دي چې له 2010 زیږدیز کال څخه د پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو سره مخ دي، چې پکې پر لسګونو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله وختي، په سلګونو کورونه، په زرګونه جریبه ځمکه او باغونه ویجاړ شوي او په سلګونه کورنۍ د خپلو کورونو پریښودو ته اړې شوي دي.
ازادي راديو خبري مجله اوري.
د طالبانو سیمه ایزو چارواکو په زابل کې د زنا او غلا په تور څو تنه د خلکو په حضور کې په درو وهلي او په حبس محکوم کړي دي. په زابل کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحمت الله حماد رسنیو ته په یو پیغام کې تایید کړي چې یو شزه او یو سړی د زنا په تور 9 دورې وهل شوی او په بند هم محکوم شوی دي. د دې موضوع تفصیل هم صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د طالبانو چارواکي د خپلې لومړۍ دورې واکمنۍ په څیر یو وار بیا د خلکو په حضور کې تورنو کسانو ته سزاوي ورکوي. دا وار په زابل کې د یکشنبې په ورځ یو ښځه او یو سړی د زنا په تور په درو وهل شوی دی. په زابل کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحمت الله حماد د دې علني محکمې په اړه رسنیو ته ویلي،
د زابل ولایت په مرکز قلات کې شپږ تنه مجرمین چې سمو د وړاندې نیول شوي وو، له چړونو څخه وروسته او د دوی د جرم له ثابتېدلو وروسته د استیناف محکمې له لورې د خلکو په شتون او په حضور کې مجازات شول. یوه ښځه او یوه نارینه دا د زنا په تور باندې مجازات شول، 9 دورې ووهل شو.
سربیره په دې تورن سړی په 6 کاله او تورنه ښځه په 2 کاله بند محکوم شوي. د دغو دوو کسانو د اړیکو د جوړولو په تور هم یوه ښځه 6 دورې وهل شوي او په 6 کاله بند محکوم شوي. پاتې 2 نور کسان هم د غلاو په تور 6 او 15 دورې وهل شوي او په 1 میاشت بند محکوم شوي. د طالبانو د واکمنۍ نږدې 1 کال تیریږي. د دوی چارواکي په تیر 1 کال کې د خلکو د بشري حقونو په جدي سرغړونه تورن شوي دي. طالبانو په جون میاشت کې په کندهار کې 3 کسان 9 دورې ووهل او تر هغه وروسته یې تیره اونۍ ننګرهار کې هم 3 کسان د زنا او نامشروع اړیکو په تور په محضر کې اري او په 9 دورې ووهل. د طالبانو چارواکو وروسته تر هغه په مازر کې د تورنو کسانو د مجازاتو مسله جدي ونیول چې د دوی رهبر هیبت الله اخندزاده څو وخت مخکې په یو فرمان کې طالبانو ته امر وکړ چې شرعي قانون د تطبیق او د بشر په لاس قوانین نه پلي کوي. په مازر کې د تورنو کسانو د مجازاتو مسلې د بشري حقوقو د سازمانو کلک خبرګون هم پاروولې. لا غیر د بشري حقوقو د څار سازمان د افغانستان د برخې څېړونکو فرشته عباسی ازادي راډیو ته ویلي، طالبان تورن کسان له کومي قانوني پروسیجر او عدالت لاسرسي پرته په خپل سر مجازات کوي. هغه اندښنه وښوده چې که طالبان د کړنو ته دوام ورکړي په ټولو سیمو کې به طالب عسكر هم خلکو ته په خپل سر سزا ورکوي. د تورنو کسانو د مجازاتو ترڅنګ که څه هم طالبانو په وار وار دا تور رد کړی، خو دوی د تیر جمهوري نظام د سلګونه پوځیانو او د کورنیو د غړو سهارایي محکمې وژنې یا تریتم کولو باندې تورن شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 له ازادي رادیو واوري.
په ننګرهار کې د دینګي تبیل ډېرې دورسته د افغانستان په پلازمېنه کابل کې هم خلک اندېښمن شوي دي. دوی له روغتیایي مسؤلانو غواړي چې د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي یوازې په ننګرهار ولایت کې د دې تبی اویا پیشې ثبت شوي، خو وایي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره لازم تیاری لري. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي و چې په دغه ولایت کې د جون له 12 د جولای تر 10 د دینګي تبي 40 پیشي ثبت شوی دی.
ما هیوادوالو نه دا غوښتنه ده چې دوی د حفظ صحې مراد کړي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي امید چې یو ونې مخکې په ډینګي تبي اخته شوی وایي زړه بدوالی د عضلاتو او سترګو درد د دې ناروغۍ نښې دي. امید وایي په ننګرهار کې د حشراتو زیاتوالی لامل شوی چې دی په دې ناروغۍ اخته شي.
تبه مې درلوده، د سترګو درد، د عضلاتو بندونو درد مې درلوده، زړه بدوالی مې هم و، د اشتها کمېدل هم ورسره مل و. دغه مرض تقریبا د 3 ورځو لپاره و، زه یې لږ سره په تکلیف کړم. زما هیوادوالو نه دا غوښتنه ده چې دوی د حفظ صحې مراد کړي. په جلال آباد او شاوخوا سیمو کې ماشي او حشرات زیات موجود دي. د دې په خاطر باندې باید مخکې موږ وقایوي تدابیر ونیسو.
ډینګي تبه هغه ناروغي ده چې له یو ډول غوماش څخه انسان ته انتقالیږي او پر روغتیا ناوړه تاثیر کوي. د نړۍ د روغتیایي سازمان د څېړنو پر بنسټ وقایه او مخنیوي د دې ناروغي د کمېدو لپاره غوره لاره ده، ځکه ځانګړې درملنه یې لا تر اوسه نه کیږي. د دې سازمان په وینا د دې ناروغۍ د مخنیوي ښه لاره دا ده چې په ولاړو اوبو او نورو هغو ځایونو کې چې غوماشې ژوند او هګۍ کوي له منځه یوړل شي. په هغو سیمو کې چې غوماشې دي له پشخانو څخه استفاده وشي. همدا ډول د ډینګي تبې او مخنیوي په اړه او د حشرو د له منځه وړلو په برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی وشي. روح الله تعالی.